د مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې ستړي مشه په پیښور کې د سهار لس بجې شوې د لس نه تر یو لس بجو په دې خبرونه کې هم زه منور شاستا سو قربایم او تم لرم چې ورځ به مو نیک مرغوي. د دې خبرونه په اولنی مای کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو او په دویم نیمای کې د کرخې په غاړه هفته واره خبرونه اوریدل شي. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکو د دوو وسلوالو د وجنې ادعا کړې ده. افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه د په مثبت قوت بدل کړي او د امریکا ولسمشر ترامپ وایي صحت یې ښه دی او ډېر زر به انتخاباتي کمپاین ته ستون شي. د خبرونو تفصیل په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي 13 شپانه امنیتي ځواکونو په خیاسور سیمه کې د لنډو عملیاتو پر مهال دوه نور مهم وسلوال وجلي او په انخته کې یو اسکر هم جوبل شوی دی. د شمالي وزیرستان ځلي انتظامی هم مشال ریډیو ته دغه عملیاتو تصدیق کړي. د چارواکو په وینا د خفیه معلوماتو په اساس د عملیاتو کې بلال عرف ابو ناصر او احسان الله عرف پیر وجل شوی چې هدف یې وجنو خلکو تختونو او نور یو شمېر ترهګرو بریدونو کې مطلوب وو. چارواکي وایي په سیمه کې د لټون عملیات دوام لري. وسلوالو لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونې ده چې د تیر جمعې په ماښام هم امنیتي ځواکونو د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې په دغه ډول عملیاتو کې د دوو مهمو وسلوالو د وژنې ادعا کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د هدفي بریدونو لړۍ هم روانه ده چې په کې سکال تر اوسه 22 کسان وژل شوي دي. په تیر یو شواروز کې کرونا وایرس په پاکستان کې نور شپږ تنه مړکړي چې ورسره په دې هیواد کې د یادې ناروغۍ له وجې د مړو ټول شمیر 6514 ته ورسېد. د کرونا په اړه د حکومتي ویبپاڼې تر مخه په تیرو 24 غنټو کې نور 622 کسان په یاد ناروغۍ اخته شوي چې ورسره په پاکستان کې د کرونا ناروغانو ټول شمیر له 3,00,000 واوښت. خو نږدې 2,09,000 د دې ناروغۍ نه بیرته هم رغېدلي. دا راز په نړۍ کې هم د کرونا ناروغانو ټول شمیر له 3,02,290 او وخت دی. د کرونا په اړه نړیوالې شمیرې راټولونکي جان هاپکنز په هنتون تر مخه د نن ورځې پورې یادې ناروغۍ څه د پاسه 10,01,000 کسان مړه کړي خو له 2,01,090 څخه زیات بیرته هم رغېدلي دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان ولسمشر په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دې په مثبت قوت بدل کړي. محمد اشرف غنی وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د سلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو د هیواد د آبادۍ لپاره طرحه قوت او اراده درې واړه لري. نوموړي پرون پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځایي خلکو یوې غونډې ته وویل په کار ده چې خلک د بهرنیو ځواکونو د وتلو پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري ځکه چې دا هیواد زرګونه کاله افغانانو په خپله ساتلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د قطر سرخار دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو پلاوی د افغانستان د سولې لپاره بین الافغاني خبرې اترې کوي. له دې وړاندې سکال د فروری په 9 طالبانو له امریکا سره د سولې موافقه لاسلیک کړې چې تر مخه به د افغانستان د سولې لپاره د بین الافغاني خبرو بریالي کېدو وروسته ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وځي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وايي اوس ډیر خه محسوسوي او هیله لري چې ډیر ځر به د نومبر 3 مینیټې ولسمشریزو انتخاباتو کمپاین ته بیرته ستون شي. نو موله د کورونا ناروغي له وجې د سرخار واشنگټن سره نږدې په یو پوزي روغتون کې تر درملنې لاندې دی. ترامپ پرون په خپل ټویټر د سلورو منټو ویډیو خبره کړې چې پکې یې ویلي راتلونکي سورځ به اصلي امتحان وي. نو موړي په هیواد دننه او بهر د هغو خلکو مننه کړې ده چې له ده سره یې د ملاتړ اظهار کړی. ترامپ همداراز ویلي چې کورونا وایرس ته به ماتې ورکوي او د دغې ناروغۍ مؤثره علاج راتلو ته په هیله مندۍ یې ویلي چې خدای له اړخه معجزه را روانه ده. ولسمشر ترامپ 84 عمر لري. او بل خبردار چې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پرون ویل ځواکونه یې د نګورنو قرباغ په سر جګړه کې و کلی نیولې چې د موجوده نمونو پر ځای به خپل تاریخي نمونه ورکوي. په یاد لاندې سیمه کې آذربایجاني او ارمنیایي ځواکونو ترمنځ له 100 ورځو راهیسې جګړه روانه ده. بلخوا د ارمینیا د دفاع وزارت د کلو نیول کېده نه دي تایید کړي خو ویلې دي چې درنه جګړه شوې ده. د یاد وزارت ویاند آزاد اروپا ریډیو ارمنیا روغتیایی سانګې ته ویلي چې پرون دغه نخطې له شپږو تر اوو ګنټو جاري وي او پکې د په وینا د دښمن په سلګونو جنګیالي وجل شوي دي، خو په دې اړه له آزادو ذرایعو تصدیق نه دی شوی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې مدرته د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې اولنی مای کې درته یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو، په دویم نیمای کې د مشال ترڼا لاندې بحث اورېدل شي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د امنیتي چارواکو په وینا تیر شپې ځواکونو د شمالي وزیرستان په خیسور سیمه کې د لنډو عملیاتو پر مهال دوه مهم وسلوال وجلی دي. چارواکي وايي په دغه خطه کې وسکر هم جوړل شوی دی. د چارواکو په وینا په دې سیمه کې به امنیت خرابېدو ته نه پرېږدي او د وسلوالو پر ضد به دغه ډول ځانګړي عملیات دوام لري. وسلوالو په دې اړه له هم څه ندي ویلي. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
استخباراتي ادارو چارواکو، پولیسو او ځلي انتظامی چارواکو هم مشال ریډیو ته د دې عملیاتو او وژل شو وسلوالو تصدیق کړي. دا دوی په وینا امنیتی سرتیرو میرعلي خیسور سیمه کې تیر شپه د خوفیا اطلاعاتو په بنیاد عملیات پیل کړل، چې مهم وسلوال بلال عرف ابو ناصر او احسان الله عرف پیر یې په موقع ووژل. د دوی په وینا بلال عرف ابو ناصر د خیسور حیات الله نومي ځوان د کورانه غړي ملک ماتور په وژنه کې ککړ وو. د دې ترڅنګ وژل شوی وسلوال سپینوام ماڑی پیٹرولیم کمپنی انجینئر زاہد اللہ پاغوا امنیاتی سرتیرو عوام و خلقو باندے پبریدونو کے ہم کا کڑو. چارواکی وائی دا وجل شو وسلوالو جسدون پا قبضہ کیا خستی او سیما کے دلٹون عملیات تروان دی. یو لوڑ پوڑی امنیاتی افسر مشال ریڈیو تا وویل چھ پتیر یو کال کے یواز شمالی وزیرستان کے یہ پینزہ نوی مهم وسلوال ووجل او د غلطا تر اخیری وسلوال د خاتمه پورې به دغه مخصوص عملیات روان وي. د د پوینا امن خراب ولوتا نه ورکوي. سیما کې امن پر ځای شوه وسلوال یې شړلی او پاتې وسلوالو خلاف به عملیات دوام ولري. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د تیرې جمعې په ماښام هم شمالي وزیرستان بویا سیما کې په ورته ډول عملیاتو کې د چارواکو په وینا دوه مهم وسلوال انور عرف ملنګ او شمروز عرف میدانی وژل شوي ول. په دغان خطه کې درې عسکر هم ژوبل شوي ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ نښته زیاتې شوې او د امنیتي سرتیرو لخوا د وسلوالو زید مخصوص عملیات هم دوام لري. د ځایي خلکو په وینا سیما کې په دې وروستیو کې هدفي بریدونه هم زیات شوي. چراوان کال شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو شمیر 2 او تیر 2019 کال کې یو 50 هدفي بریدونه شوي ول. سیما کې د ورسته یو بدمنۍ پر ضد ځای خلکو په بیا بیا احتجاجونه او پرلت کړي. حکومت نه د غلطه د امن باوري کولو غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال رادیو د اتوار یا د یک شنبه ورځی اونیز پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پر لسنیمو بجو،
د ځوانانو غږ
پر دولسنیمو بجو،
د مسافرو غړې
پر یو بجا،
هارون باچا هنری غړې
پر دونیمو بجو،
سروے
پر درینیمو بجو،
د مشال پنوم
پر څلورو بجو،
د مشال مرکا
پر څلورنیمو بجو.
د افغانستان ننګرهار ولایت چارواکي وایي پرون د شنوارو ولسوالۍ مقام تسیرما په امنیتی پوسټه تر سره شوی بمی بریټ کې د یو سرتیری په ګډون سوار لستنه عام کسان وجل شوی او د سلورو امنیتی سرتیرو په ګډون 200 پکې جوړل شوی دي. په وجل شو کسانو کې یو مېرمن او سلور ماشومان هم شامل دي. په دې اړه نور تفصيل د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
دغه موټر بم برید د اکتوبر په درې منیټه لغرمی وروسته د شینوارو ولسوالۍ مقام ته سیرمه په امنیتی پوسته ترسره شوی و. د ننګرهار د والی بیان عطاولا خوګیانی پرون ماښام ناوخته مشال راډیو ته وویل په دې موټر برید بم کې د یو امنیتی سرتیری په ګډون څوارلس تنه ملکي وګړي وژل شوي او د څلورو امنیتي سرتیرو په ګډون پکې دوه څلوېښت تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. نوموړی وایي
د ننګرهار شینوارو ولسوالۍ مقام څیرمه ترهګرو د مازدا ډوله موټر په وسیله ځانمر کې موټر بم چاودنه وکړه. متاسفانه په دې پیښه کې د یوې مېرمنې او څلور ماشومانو چې عمرونه یې د یو کال څخه تر دیارلس کلونو پورې وه د دوی په ګډون دیارلس ملکي وګړي شهیدان شوي دي. یو امنیتي سرتیری هم شهید شوی دی. ټول شهیدان څوارلس کېږي. په دې پیښه کې دوه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي چې په ټپیانو کې څلور امنیتي منصوبین دي. اته دېرش نورو کې ماشومان او سپینګیری هم شامل دي.
خوګیاڼی زیاتوي چې د یو شمېر ټپیانو روغتیایي حالت هم د اندېښنې وړ دی. د دې برید مسؤلیت له کومې وسله والې ډلې نه دی منلی خو د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان د اکتوبر په درېمه نیټه رسنیو ته په یو استول شوي ویډیو کلیپ کې ویلي چې وسلوالو طالبانو په تیرو دوه اونیو کې شپږ سوه پنځوس ډله ییز بریدونه کړي چې له امله یې دوه سوه لس تنه ملکي وګړي مړه او ټپیان شوي دي. نوموړی وایي
طالبانو په تیرو دوه اونیو کې نژدې شپږ سوه پنځوس تهاجمي بریدونه ترسره کړي یا د ډلې شپږ اتیا کړۍ ماینونه هم ځای پر ځای او چاودنه ورکړي چې له امله یې زموږ دوه سوه لس تنه ملکي هیوادوال شهیدان او ټپیان شوي دي. د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو هم د طالبانو د دې بریدونو پر وړاندې دوی ته درانه تلفات اړولي دي.
د ذکر وړ ده چې د اکتوبر لومړۍ نیټې په شپه د افغانستان په هلمند ولایت کې هم د امنیتي ځواکونو په پوسته موټر بم برید کې نه کسان وژل شوي ول. د هلمند د والی ویان عمر ځواک رسنیو ته ویلي ول چې په نهر سراج ولسوالۍ کې په ځانمرګي برید کې د دوه ښځو په ګډون څلور ملکي وګړي هم وژل شوي ول او یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري پکې ټپیان شوي ول. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې پر داسې مهال وسلوال بریدونه زیات شوي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې دوام لري. باس محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
ل دو میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
وزیر اعظم عمران خان وایي د اپوزیشن ګوندونو د اتحاد لخوا اعلان شوې احتجاجي جلسې او غونډې د حکومت نشي نسکورولې. دا خبره نوموړي د خپل ګوند په یو غونډه کې له هغه ورسته کړې چې د پاکستان جمهوریت غورزنګ یعنی پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ د اکتوبر په 11 نیټه د حکومت نسکورولو په هدف په کوټه ښار کې د احتجاجونو د لړۍ اولنۍ غونډه اعلان کړې ده. دا چې آیا دغه جلسه خپل هدف تر لاسه کولای شي او کسانګه د مشال ریډیو خبريالي مليه امیرزاده د پښتنه لکار پوهانو سره سیړل ده.
وزیر اعظم عمران خان وايي حکومت ته د اپوزیشن ګوندونو له مظاهرو هیڅ خطر نشته. دا خبره نوموړي د اکتوبر پر 2مه د خپل ګوند له مشرانو سره د دغه مظاهرو په وړاندې په ستراتیژي د بحث په یو غونډه کې وکړه. عمران خان وویل چې رشوت خوران حکومت نشي بلاک میلولې او اپوزیشن ګوندونه چې څومره هم کوشش وکړي ورته به ان آر او نه ورکول کیږي. د وزیر اعظم عمران خان دا بیان وروسته لا غیر راغلی چې د اپوزیشن ګوندونو نوی جوړ شوی ائتلاف پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ یا پاکستان جمهوریت غورزنګ د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت رانسکورولو په هدف پر اتلونکو ورځو کې د پراخو مظاهرو اعلان کړي. د اپوزیشن ګوندونو اتحادیه چې تقریبا ټول مخالف ګوندونه پکې شامل دي اعلان یې کړی چې د حکومت خلاف خپل لومړی احتجاجي جلسه د اکتوبر پر 11مه په کوټه کې کوي. د دې پسې د ملک په نورو برخو کې هم د مظاهرو او غونډو اعلان کړی دی. د پی ڈی ایم لومړی غونډه د سپټمبر په 6مه په اسلام آباد کې وشوه. تر هغې وروسته پاکستان جمهوري تحریک د سپتمبر په 9 د حکومت خلاف د پراخو مظاهرو او غونډو اعلان وکړو. خو د ایکسپریس ټریبیون ایډیټر نوید حسین د اکتوبر پر 3 مشال ریډیو ته وویل په حزب اختلاف کې دا وخت دومره بے باوري ده چې نه ګڼي د حکومت راغورځولو لپاره دوی یو مؤثره تحریک چلولی شي.
مسلم لیگ نواز چې دا وی اورډر سینیئر پولیټیشین خواجه آصف ټی وی انټرویو کې دا ویلي چې زه آصف زرداری چې پیپلز پارټي مشر ده هغه باندې زه اوس هم اعتماد نشم کولای. دوی چې ماضي کې یو بل سره سکړې دي د هغه بیسس باندې دي کې دنه چې به په خپل مسترست مسلم لیگ نواز سره کې دنه خپل مخالفت ته یو نریټیو نواز شریف او د لور مریم نواز بل نریټیو هغه ماډریټس دي چې کوم د شهباز شریف خبره کوي چې کانفرنټیشن اړ ته نه دي تک پکار. پیپلز پارټي په سند کې حکومت ته او پیپلز پارټي به چیرې دا نه غواړي چې موږ په سند کې حکومت ته موږ نه لاړ شي. نو زه په خپله دا پام کوم چې دې وخت کې حزب اختلاف خپل دننه کې د فوټ شکار دی.
د اپوزیشن ګوندونو د تحریک جوړېدو 2 ورځې پس د احتساب قومي ادارې یا نیب په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر شهباز شریف ونیولو. دا لاغې وروسته وه چې لاهور هایکورټ د شهباز شریف خلاف د درغلو په یو قضیه کې د هغه ضمانت رد کړ. د مسلم لیگ نون ګوند رهبر نواز شریف بیا 13 میاشت خپل خاموشي په دې بیان سره ختم کړه چې دوی د سلیکټډ وزیر اعظم خلاف نه دي بلکې د هغوی خلاف دي چا چې د 2013 په انتخاباتو کې په واک کې راوسته دي. د نوموړي د بیانونو او د مخالفو ګوندونو د رایو ځای کېدو پس په ملک کې سیاسي فضا ګرمه شوې ده. په پېښور کې د مشرق ټي وي د روانو چارو د سانګې مشر محمود جان بابر وایي اپوزیشن ګوندونه په مارچ کې د سینټ انتخاباتو مخکې زور لګول غواړي چې د دوی پر رایو ځای کېدو او اسمبلی په ماتېدو سره تحریک انصاف په دې ونه توانېږي چې په ایوان بالا کې اکثریت حاصل کړي.
اپوزیشن جماعتونو ته هم د دې خبرې پته ده چې کوم د مارچ په میاشت کې چې کوم د سینټ انتخابات کېدونکي دي نو په هغه کې به د تحریک انصاف دا چې کومه کمزوري ده دا به ختم شي ځکه چې په پنجاب نه به هم هغه ته پر وړ کې زیات سیټونه ملو شي د خیبر پښتونخوا نه به هم هغه ته ملو شي د بلوچستان نه به ملو شي نو هغه به په اکثریت کې خپل په سینټ کې هغه د هغې اکثریت په راشي چې تحریک انصاف دا مستقله کمزوري که ختمه شي نو به داسې قانونونه جوړ کړي چې هغه به د دې خلکو خلاف په بیا هغه قانونونه استعمالېږي. او دوی ته دې خبرې پته ده چې په دې جلسه جلوس باندې د خلکو په راویستو باندې دا مسله نه حل کېږي نو په کار دا ده چې اوس مونږ یو ځای شو په څه طریقه باندې نو کم کم جماعتونه چې یو ځای شوي دي د هغې تاسو وګورئ زیاتر د هغې خلاف کیسونه دي او که دا اکثریت کې دا بدل شو د مارچ نه پس دوی که د قانونونو کې سختي راوسته نو بیا به زما په خیال باندې د مسلم لیگ نن دپاره د پیپلز پارټۍ دپاره د مولانا فضل الرحمان صاحب دپارټۍ دپاره دوی دپاره به مشکلات نور هم زیات شي.
په پاکستان کې مخالف ګوندونه له وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا غوښتنه کوي خو عمران خان وایي له دې نه یریږي چې مخالف ګوندونه به لارو کوڅو ته په راوتو سره د دو حکومت پرځوي. پاکستان جمهوري غورځنګ یا پی ډی ایم د نواز شریف په رهبرۍ مسلم لیگ نون د بلاول پټو په مشرۍ پاکستان پیپلز ګوند د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ جمعیت علما اسلام د اسفندیار ولی خان په مشرۍ عوامي نېشنل پارټي د محمود خان اچکزي په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي پارټي د ډاکټر مالک بلوچ په مشرۍ نېشنل پارټي د اختر منګل په مشرۍ بلوچستان نېشنل پارټي د افتاب شیرپاو په مشرۍ قومي وطن پارټي او ګڼ نور ګوندونه دي چې د راتلونکي کال له جنوري میاشتې د حکومت رانسکورولو پریکړه کړې ده.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمونږ پر ویب پاڼه فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدئ، لوستئ او لیدلی شئ.
وی غیر سرکاری ادارې فریډم هاوس په خپل یو ریپورت کې ویلي چې د کورونا ناروغۍ له وجې جمهوریت اقدارو ته زیان رسیدلی. دوی وایي په نړۍ کې یو شمیر حکومتونو په رسنیو محدودیتونه لګولي، ځینو هیوادونو کې انتخابات ځنډول شوي او په ګڼو هیوادونو کې پارلماني غونډې د ځنډ سره مخ شوې دي. د دې ریپورت په هکله نور تفصیل درته زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د جمهوری ارزښتونو د ملاتړ یو نړیواله اداره فریډم هاوس وایي د کورونا ناروغۍ وبایي صورتحال حکومتونو ته پلمه په لاس ورکړي چې انتخابات وځنډوي او د اعتراض کوونکو او رسنو اواز غلې کړي. فریډم هاوس راپور د اکتوبر په دویمه نیټه خپور کړ. فریډم هاوس په خپل وروستي راپور کې وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ خپرېدو د ولس د صحي حفاظت په ګډون د بشري او ټولنیزو حقوقو دفاع محدود کړي. دا راپور د 2020 کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده رانغاړي. فریډم هاوس د دې راپور د چمتو کولو لپاره 398 کارپوهان ګمارلي دي چې په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا د وبا په ترڅ کې جمهوریت سرنګواله وګوري. په پیښور پوهنتون کې د سیاسیاتو د سانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف مشال ریډیو سره په خبرو کې د فریډم هاوس د دې راپور سره اتفاق وښودو او زیاته کړه چې دا مهال په پاکستان کې هم حکومت د سیاسي هلو ځلو محدود کولو لپاره د کورونا د وبایي صورتحال د پلمې سهارا اخلي.
پاکستان کې چې موږ ګورو نن وخت کې چې کوم حالات یو کوم سیاسي خبرې دي، نو په هغه کې څه خلک داسې دي چې هغه د جمهوریت خبره کوي، د آئین خبره کوي او دا غې په نتیجه کې غواړي چې خلک موبیلایز کړي او خلک راوباسي. خو بل طرف ته د دې کورونا په وجه باندې حکومت ته یو بانا ملاوي دي چې یره غلیزه په دې باندې پابندي ولګوم، ځکه چې د دې نه خطر ده چې خلکو ته دا بيماري ولګي.
د کارپوهانو د جولای له یو کم دیر شمې د اگست تر 15 پورې کار وکړ او همدارز آنلاین نظر پوښتنه وکړې. د دوی په نظر پوښتنه کې د نړۍ په 105 هیوادونو کې د جمهوریت وضعیت پر دې سربېره فریډم هاوس د چارو د نړیوالو شنونکو یو ډل هم برابر کړی دا چې د نړۍ په 192 هیوادونو کې د جمهوری ارزښتونو پر وضعیت رڼا اچولې ده. دا سازمان په خپل راپور کې وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ له پیله هیڅ د نړۍ په 80 هیوادونو کې د ډیموکراسۍ او بشري حقوقو وضعیت لا خراب شوی او دا بدلون په هغو هیوادونو کې لا زیات دی چې جمهوریت پر لور روان دي. د ډاکټر عبدالرؤف په خبره د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره دا ضروری ده چې انسانان په جسمانی توګه یو بل ته مخامخ وي او په بحثونو او خبرو اترو کې بوخت وي.
د خلکو تګ راتګ او د خلکو یو بل سره ملاقات یا د خپل رائے د اظهار تر صحه پورې د دې د خبره زما په خیال باندې ټیخ کاری، ځکه چې یو دا خبره چې د جمهوریت لپاره دا ضروری ده چې د خلکو د یو بل سره تعلق وي، د یو بل سره د رائے د اظهار ازادي وي او د یو بل سره خپل تبادله خیال کوي. خو کله چې داسې قسمه حالات راشي نو په دې کې هغه قوتونه کم چې چاته چې د جمهوریت په وجه باندې د هغې انټرسټ ته څه خطره وي، نو هغې د دې سهاره واخلي او بعضې داسې قانونونو جوړولو طرف ته هم چمتو شي چې
د فریډم هاوس د راپور لمخې په سلو کې 40 کارپوهانو اټکل کړي چې د وګړو پر سیاسي حقوقو او مدني ازادیو د کورونا وایرس ناوړه اغیز به په هغو هیوادونو کې چې دوی سیړنې پکې کړي له 3 تر 5 کلونو پورې پاتې وي. هغو کارپوهانو چې د فریډم هاوس په نظر پوښتنه کې ګډون کړی د 40 مهمو ستونزو یادونه کړې، چې لومړی د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو په شریکولو کې د شفافیت نشتوالی، دومه درغلی، درمه د بیوزلو خلکو خوندیتوب او سلورمه له حکومتي واخ څخه ناوړه ګټه ده. په راپور کې راغلی چې د کورونا د وبایي صورتحال له وجې د بیان ازادۍ په شاته کړي او لږ تر لږه په یو نوي هیوادونو کې د کورونا پر رد د مبارزې په پلمه پر رسنیو محدودیتونه لګول شوې دي.
د حکومتي چارواکو په وینا د خیبر پښتونخوا په شمول ټول پاکستان کې د کورونا وایرس ناروغانو او د دینه د مړو کېدونکو په شمیر کې کمی راغلی وو، خو په تیرو څو ورځو کې کورونا ناروغي بیا زیاته شوې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه په تیرو دوه ورځو کې له 40 زیات کسان مړه شوي. دا راز د کورونا ناروغانو شمیر هم زیات شوی دی. د طب پوهان وایي چې په دې هیواد کې د کورونا وایرس یو وار بیا زیاتېدو وجه د خلکو احتیاط نه کول او په احتیاطي تدابیرو کې د حکومت لخوا نرمي کول دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په ریپورت کې اورو.
د مرکزی حکومت لخوا د کورونا معلوماتو ورکولو سرکاري ویبپاڼې شمیرې تر مخه تیر دوه ورځو کې د کورونا وبا له وجې په ټول پاکستان کې 23 کسان مړه شوي دي. او په 13 غنټو کې د 5500 نه زیات کسانو کې د وایرس تصدیق شوی دی. دغه شان د سند صوبې سرخار کراچۍ کې د سلونه سیوا هوټلونه دغه رنګ تر 1500 شادي حالونه او یو شمېر سکولونه په SOPs یا احتیاطي لارښوونو عمل نه کولو له وجې تړل شوی دی. په خیبر پختونخوا کې هم د کرونا کیسونو کې د کمی ورستو یو وار بیا زیاتوالی لیدل شي. د صحت ماهرین وایي چې راتلونکي یخ موسم کې په ټول پاکستان کې وار بیا کرونا وایرس په خورېدو کې زیاتوالی راتللې شي. د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې په خیبر پختونخوا کې ویان ډاکټر فهیم الله محسود مشال لیړو ته وایي
څنګه چې تاسو ته پته ده چې ورسته دوه درې میاشتې نه په کورونا باندې ډېر زیات کنټرول راغلی و، خو اوس بیا دا شی زیات شو. سو وجوهات دي، یو خو ګورنمنټ طرف نه هم نه ایلي و شولا چې دا شی ډېر لایټ غوندې واخستو، اچھا کومه په بندې په کار وې هغه دو داسې نه واخستل، اخې ډېر زیات ریلکسیشن راوسته. او دوام بینګ پاکستاني زمونږ هم کمزوري ده چې مونږ هم دې داسې خیال نه تو دې ځنو والا چې کوم SOPs موږ نه فالو کړل او اوس هم نه فالو کوو لګیا یو. اوس روزانه بنیاد باندې موږ ته کیسونه بیا زیاتېږي لګیا دي.
دا صحت محکمې لخوا په خیبر پښتونخوا کې د کرونا وبا لپاره ټاکل شوی چارواکي ډاکټر اکرام الله مشال لیډو ته د دې خبر پخلی وکړو چې تر دې راه ده په ټول پاکستان کې په کرونا وبا قابو موندل شوی وو، ولې وایي چې د ولس لخوا د ډېر بې احتیاطۍ له وجې کرونا کې سونو کې په ټول پاکستان کې وار بیا زیاتوالی راغلی دی.
دا ارس پولوشن نو خلکو ته لګی چې بس کرونا ختم شو، دا شی ختم شو ځکه دا ارس پولوشن خبره داسې نه ده چې خبره کرونا خدای چې اوسم شتا او دا به وین ډیر وخت پورې به وي. کو کوم ځای کې مونږ د دې حفاظتي اقدامات یا چې کوم د SOPs مونږ وته ویو کو د دې وایلیشن کیږي یا د دې خلک استعمال نه کوي نو دا شی به زیاتېږي. او که تاسو وګورئ نو لکه یو دوه هفتې مخکې ډېر خو کیسز ډېر کم و، مخ په لاندې روان و. څومره چې د اکټیویټیز د بزنسز د سکولز او د آفیسز د هغه کولو شول نو ورو ورو کیسز کې هغه یو اضافه را روانه ده، یو انکریز پکې را روان ده. نو دا مونږ ته دا وایي چې که مونږ احتیاط ونکړو نو دا کیسز به نور هم زیاتېږي.
د سرکاري شمېرې تر مخه د اکتوبر 3 نیټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا وایرس اغېزمن شمېر 3 لک اوړېدل لري چې پکې 6500 نه زیات کسان مړه او خو شاید 3 لک کسان واپس روغ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور. د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مو وروړي، له خلکو څخه لږ تر لږه 3 گزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورلی شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې ځانونه دې په مثبت قوت بدل کړي. نوموړی پرون د پکتیکا د سفر پر مهال د ځایي خلکو یو غونډه ته ویلي دي چې په کار ده خلک د بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدلو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه چې دا هیواد زرګونه کاله افغانانو په خپل ساتلی دی. په دې حقله نور حال له سیمې زمون خبريال نجيب الله لوخي را کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغان حکومت په دې هیواد کې د څلورو لسیزو د ناخوالو د ختمولو او د هیواد آبادۍ لپاره طرحه، قوت او اراده درې واړه لري. ولسمشر غني چې د شنبه په ورځ پکتیکا ته د خپل سفر پر مهال د ځای خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې، ویل خلک باید بهرنیو ځواکونو د وتلو او پاتې کېدو په اړه اندېښنه ونه لري، ځکه دا هیواد زرګونه کاله همدې خلکو ساتلی دی. موږ
حاضر یو چې دا تنبیه کړو، ناوړتیا ناخوالې ختم، طرح هم لرو، قوت لرو، اراده او دې باندې هیڅ مډارې کې چې څوک لکاوټ دی نه یا بای ملي خو او پاتکی دی ان پاتکی په زر افغانو کې د مملکت وساتل کنه.
افغان ولسمشر سره په دې سفر کې د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح، یو شمیر وزیران، د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز، د کورنۍ چارو وزارت ارشد موین، د سیمه ایزو ارګانونو ادارې لوی رئیس شمیم خان کټوازی او یو شمیر نور لوړپوړي حکومتي کسان ملګري ول. جمهور رئیس پکتیکا والو ته په خبرو کې ویل که چیرې د امنیتي ځواکونو قوت د ولس له قوت سره یو ځای شي هر څه کولی شي.
اوس د اقل اته د سره خاص قوم کومندوله سما وای کوله هغه په پینځکال مخکې نه ده قوت ته دی ولس قوت چې د امنیتي ځواکو قوت سره یو ځای شي واقعاً موږ او تاسې هر شی کوي مګر موږ خبره داده چې موږ ځکه سوله غواړو چې مینه ختم شي.
افغان ولسمشر غنی طالبانو ته په خطاب کې ویل کسبا دی خبره ترتل غواړي د دوی یتیمانو د دوی کندو او دوی ته د کار موندنې په ټولو برخو کې برنامه لري.
موږ خو تاسې منلې چې یو منفي قوت دی خو په زور دی وزلو باندې ځان مطرقي راستی ځان په مثبت قوت باندې بدل راستی لاس راکوي چې ټول افغانستان کې امنیت راوړي ټول افغانستان کې وده راوړي.
افغان ولسمشر ته د پکتیکا یو شمیر قومي مخورو او دینی عالمانو د هغې سیمې د خلکو ستونزې او غوښتنې هم وړاندې کړې چې ولسمشر یې د هواري ډاډ ورکړه. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیکا مرکز خرنې ته د سفر پر مهال د یاد ولایت امنیه قمندان سمولوال نثار احمد عبدالرحیم زی او د ملي اردو د لوا قمندان جنرال رحیمدل حیدر زی دندو ګوښه کړل. ولسمشر غنی وویل چې د دې دواړو قمندانانو څخه خلک خوابه دیدی نو ځکه یې له دندو ګوښه کوي.
د مشال رادیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال رادیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او اوس هم د مشال ترنا لاندې بحث اوریدل شي چې د افغانستان د روغې جوړې د عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان د سفر په اړه دی. دا خبرونه یو وار تاسو نه خپنیغه اوریدل ده، دا وار یتا تاسو د ریکارډ شوی باندې وړاندې کوو. د دې خبرونه کوربه دی عبدالحی کاکړ.
د مشال ترنا لاندې
اوریدونکو د مشال ترانا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله دا وخت سره لخپل پلاوی د پاکستان په سفر دی. دا سفر په داسې حال کې دی چې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ دا مهال په قطر کې مذاکرات روان دي. پاکستان هغه هیواد دی چې د سولې په پروسه کې مهم رول لوبولی دی او د عبدالله عبدالله د سفر یو هدف هم دا دی چې د سولې عمل نور هم په ښه توګه پر مخ ولاړ شي. د سپتمبر پر 9 نیټه شاه محمود قریشي او عبدالله عبدالله په اسلام آباد کې څېړنیزې ادارې انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ته د وینا وکړه چې په کې د دواړو ترمنځ ډېرې خبرې مشترکې وي. پوښتنه دا ده چې د عبدالله عبدالله دا سفر به د سولې خبرو ته سرعت یا تیزوالی ورکړي او کنه. دا او نورې پوښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې څېړو. مېلمانه مو د کابل لپاره د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند او په کابل کې خبریال او څېړونکی بلال سروری دي. تاسو دواړو مېلمنو ته هرکلی وایم. بلال سروری صاحب تاسو په اجازه بزا اول ورسم رستم شاه مومند صاحب ته. او رستم شاه مومند صاحب تاسو زخه اوله پوښتنه هم دا ده چې شاه محمود قریشي چې انسټیټیوټ آف پیس سټډیز ته وینا کوله د هغه جزئیات په ورسته خبره پکو، خو ما چې دا اول سوال راپورته کوي چې د عبدالله عبدالله دا سفر به کچم د اسلام آباد د مذاکرات په قطر کې روان دي، آیا د اسلام آباد دغه مذاکرات به د قطر پر خبرو اترو باندې څه اغیز وکړي کنه؟
مذاکرات چې کوم روان دي په هغه کې لږ شانته مونږ چې کوم خبرونه راشي لږ مشکلات رامخته شوي دي او د دغه مشکلات دا کول د پاره ډاکټر عبدالله دا سفر کړی دی او اگر چې اوسه پورې خبرې خو زیات په ایجنډا باندې روانې دي خو چې کوم اصلي مسلې دي په هغې باندې هم څه بحث روان دی او په هغې کې د دواړو سایډو توافق ډېر زیات دی. یو خبر دا ده چې د افغانستان دولت او داغي چې کوم دا حیت ده داغي دا تما وګینه چې طالبان به د اوربند خبره ومني. اوس حقیقت دا ده چې طالبان دا وایي چې منګه سو پورې چې یو خبرې ډېرې مخکې تری نه وي او منګ تاسو ښکار شوی نه چې اوس چې کوم نه منګ یو لوزنامې ته ورلن شوی وو نو منگا وربن زکن شو منلے چے کمنگ وربن امانا نو داغی منگ سر خوچے سر پوچ موشتا دے نو خود عام خلق دے یو پیرے چے دا خلق واپس پل کلو تا کاروبار تلال شی نو بیا دا خلق پدی خانے کو چے تاسو بیا راشی خبر وطرو سے نتیجہ ور نکلا بیا جنگ شروع کی نو دا لی رگرانا خبر دا
دی کے رسم چاومن سے بینستاس پا خیال باندی دا عبداللہ عبداللہ دا سفر با یعنی چا خاص گٹا نور ورسی کچنگا
خبر بریدنو کی کمیرا وصل یا وربن تا طالبان خانے کول تدی کے دورے نتیجہ کے باپ تدی کے فرق رانش
بلال سروری سے تاسو په خیال باندې تاسو ول ته افغانستان کې یی تاسو ویني راویني خپل یعنی آیا تاسو په خیال باندې د عبدالله عبدالله دا سفر با د قطر خبرو اترو ته تقویہ ورکړي کنه
وګورئ کاکر صاحب څنګه چې مومن صاحب وویل د اوربند مسله چې د افغانستان خلکو ته تر ټولو مهمه مسله ده کاغه چیرته د افغانستان د حکومت سرتیری وژل کیږي که ملکیان وژل کیږي او که طالبان وژل کیږي د دغه تابوتونو تګ بیرته کلو بانډو خارونو ته د افغانستان د خلکو د ملاتیری مات کړي نو که چیرې اوربند ونیشي د افغانستان خلک د دغه ناستو ګټون کې نه دي هغه ناستې چې په ډیر مفشانو هوټلونو کې ډیر په یو آرام فضا کې کیږي ځکه په افغانستان کې فعلا جګړه ده او د افغانستان وضعیت او دغه هوټلونو وضعیت ډیر فرق کوي. ښاغلی ډاکټر عبدالله عبدالله سفر چې دی اسلام آباد ته پاکستان ته هغه محل اله بخون کې کېدای شي چې دا مثبت نتایج ولري مثلا د اوربند مسله قاعد اقل نشی کېدل او کم ملن رامنځته شي او تاسو په یاد لرئ چې په تیر شلو کلونو کې د افغانستان ډیر ولسمشران پاکستان ته سفر کړي خدای دې وکړي چې په افغانستان کې داسې وضعیت رامنځته شي چې پاکستان او د افغانستان ټول گاونډیان سره مشترکاً د افغانستان د خلکو د صلح لپاره کار وکړي.
نو خو تاسو په خیال باندې چې ډاکټر عبدالله عبدالله تدی نو تاسو فکر کوئ دا تاسو څه خبرې کوي یا افغان ولس څه غواړي یا په قطر کم ذکرات روان دي هغه کې کم خند لکه مومن صاحب څه ذکر وکړي هغه لری کې دوه کې به رول ولوبوي کنه
زه فکر کوم چې وس تر ټولو ستونزمنځ خبره دا ده چې طالبان فکر کوي چې د نظامی بریا ترلاسه کړي طالبان په ډیر یو قوي موقف کې دي او د دې اړیکې د غربي ممالک سره د امریکایانو سره د اروپایانو سره د دې دفتر خلاصې دل په قطر کې د دې معنا ورکوي چې طالبان فعلاً یو قوي او مضبوط وضعیت کې دي او هغه د منګه اورو چې طالبان غوښتنې هر ورځ تغییر کوي یو ورځ وایي چې تر هغه مهاله چې 5000 زمونږ بندیان نه خوشی شوي مونږ خبره نه کوو هغه بندیان چې د امریکای د توافق په ترس کې خوشی شوي د افغانستان حکومت تلته حضور نه درلود اوس وایي چې اوربند هغه وخت کېدل شي چې بل حکومت راشي یعنی ښاغلی اشرف غنی نه نو یو ستونزمن سفر دی یو سخت سفر دی خو دا باید هم د یاد نه ونه باسو کاکړ صاحب چې دا افغانستان د حکومت پلاوي او د طالبانو د اسلامي غورځنګ پلاوي سره
بلال سروری صاحب رسم شاہ مومن صاحب دا پاکستان سکن ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ دا پاکستان پا یو چڑنیز ادارہ انسٹیٹیوٹ آف پیس اسٹڈیز کی خبری کڑے ہوئے اخبل شامت قریشی کڑے ہوئے دوی دواړه خبری ډیر مشترک کی دوی جیو پولیٹیکل خبره کوله منځنی آشیا ته د رسیدو خبره کوله د اقتصاد خبره کوله د کنیکټیویټی خبره کوله نو داسې ښکارېدل دواړو بیا د ورانکارو هغه خلک چې به دا خبری خرابوي دا په ډیرو خبرو اتفاق کو په دې کې شاه محمود قریشی یو خبره ډیره وکړه چې ډیره مهمه واغه دا ویلې چې پاکستان چې دی د جنرال ایوب خان یو کتاب لیکلی او تاسو باره یاد دی چې هغه نوم ولی فرینډز ناٹ ماسترز یعنی تاسو زموږ باداران نه یاست دوستان یاست دوه ما غی طرف ته اشاره کوله افغانستان ته ویلې چې موږ د یو بل باداران نه یو دوستان یو نو تاسو په خاطر دا وایي چې یو بل خبر وکړه چې موږ په افغانستان کې څوک فیوریټ نه لرو څوک انتخاب نه لرو نو تاسو په خیال باندې دا خبرې مهمې دي کنه دا زړې خبرې دي او دومره اهمیت نه لري
پوری خبر ہو اساسی خبر دی بنیادی خبر دی مهم خبر دی خو وس بایت دی نه مخکلال چی وس ہو اتے جنگ روان لے افغانستان خلق سلوی اختار جنگ نه تنگ شی دی ملک تباہ و برباد شو پلکونو خلق تکم نه بے روزگار شو افغانستان کی تکم نه سب پلکونو خلق دی ملک نه باہر لاڑو پس پر نقصان کی شو سب کے ڈوبم شو پس سمندر کی نو افغانستان پخپل تکم نه 50% نه زیاد خلق بے روزگار دی ال حالات کل کی چن دی او خراب دی روسو پکای کی مسئلے سے حل روبا سے دی خبرو نا خبری پخپل دے صحیح دی خلدی خبرو نا سے جوڑی گی نا بغیر بھائی سے خبر مخ کلا رہی کہ کم ال سب مسائل دی کہ کم مانے طالبان او دا افغانستان دولت خپلو کی کم نے تقسیم دی آ خبری کی کم نے لاگی لکه ور بند دی لکه یو انتقالی حکومت جوړول دی لکه هلته چې کوم دی څنګه به طالبان به څنګه مین سټریم کېږي لکه د طالبانو د ولنټیر سره بس کېږي د دولت چې کوم دی دوه نیم درې لکه فوج په دې سره بس کېږي د سیستم به د حکومت څه وي تر کوم حد پورې د افغانستان چې کوم اساسي قانون دی پای کې د ترمیم ضرورت شته دی او که نشته او آیا دا انتقالی حکومت به لوی جرګه جوړوي لوی جرګه به راغوښتل کېږي دا خبرې مهمې دي باید چې په دې باندې خبره مخکې لاړ شي دا چې موږ وروڼه یو دوستان یو دا خبرې خو ډېرې پیرې تکرار شوي دي اوس د دې نه خو څه جوړېږي نه زه فکر کوم چې کم اصلي مسائل دي باید چې په هغې ته توجه ورکړی شي او د هغې د حل لپاره څه فارموله راغوښتل شي
مننه ډېره رستم شاه مومن صاحب تاسو ته بیا هم راځم بلال سروري صاحب رستم شاه مومن صاحب وایي چې باید له خبرو څخه نور هم وړاندې لاړ شو خو بهرحال کم خبرونه چې له افغانستان نه څخه په مختلفو خبرې غونډې کې افغانستان ته رسي د ډاکټر عبدالله هغه یا د شاه محمود قریشي هغه یا دا ملاقاتونه دي خپله په افغانستان په داخل کې ودې ته خوشبیني یا دې خبرو ته ارزښت ورکول کېږي که دا هسې لکه رستم شاه مومن صاحب خبرې کوي خبره کوي چې دا زړې خبرې دي نور عملا دغه دی په افغانستان کې ودې ته دوی څه غبرګون شي خلک
ډاکټر صاحب عبدالله سفر پاکستان ته چې دی دا به د نورو سفرونو په شانې د افغانستان خلک له بده مرغه دغه سفرونو پورې تر هغې پورې باور نه لري تر څو چې عملا تغییر او تبدیل رانشي دی په ژوند کې کله جګړه ونه درېږي مثلا توپ ټانک وشتل کېږي د خلکو جنازې خوندي نه دي واده مراسم خوندي نه دي خو زه فکر کوم تر ټولو مهمه خبره چې د افغانستان خلک ورته سترګې په لار دي هغه د اوربان مسله ده په اول قدم کې دویم قدم کې امید دا کېږي چې پاکستان به خپل هغه رول ولوبوي د اوربند په تطبیق کې پاکستان به د خپل هغه اثر نه کار واخلي چې پر طالبانو لري او د سولې په پروسه کې به په بشپړه توګه مرسته وکړي خو زه یو خبره بل هم یادوم ستاسو د اوریدونکو لپاره به دا ډیره مهمه وي دغه کم افغانان چې سره کېني مخامخ که د افغانستان د حکومت پلاوی دی که د طالبانو د اسلامي غورځنګ پلاوی دی دغه ناسته ډیره اسانه نه ده د سره امر ان وس یو بل وژنی ډیر د دې ملګری دواړو خواونه وژل شوی د کورنۍ غړي مثلا نه مینز نه تللی دي نو یو قسم د زخمونو مرهم پروسه چې دا بل غوښ تخلی تر څو چې د دې ترمنز د بی اعتمادۍ فضا ختم شي مثلا یو لفظی شخړه یو لفظی جنگ نه منګه په خواله رسنه کې سوشل میډیا کې را ورس ګورو یو بل باندې تورونه مثلا لګی نو د سولې پروسو ته چې تاسو معمولا وګولې کولمبیا مسلې ته وګورې نور هیوادونو ته هغه دغه تنده مسله نه حل کیږي خو زه په دې هم پوهیږم چې د امریکا د سولې لپاره خاص استاد زلمی خلیلزاد او بهرنی چارو وزیر پمپیو او نور امریکایي چارواکي یو غلط تصویر رسمي کوشش ډیر کوي چې دا هر څه کامیاب دي ځکه د ترامپ د ادارې لپاره دغه مسلې کامیابیدل یو انتخاباتي جنبه هم لري نو باید موږ ډیر خوشبینه و نه اوسېږو ځکه حقیقي لحاظ باندې دغه پروسې چې د سولې یا د اوربن پروسې په ټوله نړۍ کې سریلانکا وګوري کولمبیا وګوري دا دراز مدته دي دا وخت اخلي انساني حقیقت هم دغه
شه بلا سروري صاحب د عبدالله چې کوم سفر دی ولدي ورسته عمران خان ته هم بلنه ورکړل شوی ده چې هغه افغانستان ته لاړ شي نو د دې افغانستان او پاکستان زیاته راشه درشه د چارواکو په خپل منځ کې که دومره پرله پسې ژر ژر رابطې کېږي او له یو بل سره خبرې کوي نو ستاسو په خیال باندې چې کومې لانجې تاسو یادې کې چې په خبرو کې دي هغه مسلې به ستاسو په خیال باندې بیا په هوارې سي کنه په قطر کې کنه
وګورئ کاکړ صاحب د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې ترنګلې دي که چېرته تاسو د ډیورن پر کرخه د اغزان تار خبره کوي که د توپونو خبره ده که مثلا د فعلا تګ راتګ بندې که اقتصادی اړیکې دی او ستونزې دی، نو هغه یو دو جانبه اړیکو ته ضرورت لري، او د افغانستان حکومت هم په همدې فکر دی چې هغه مسله فرق کوي. هغه خبرې چې د افغانستان د حکومت د پلاوی او طالبان اسلامي غورځنګ ترمنځ په قطر کې کیږي هغه فرق لري. افغانستان فکر کوي چې پاکستان کولای شي چې طالبان دې ته مجبوره کړي چې اوربند وکړي. نو اوس په دغه تړاو باندې د ډاکټر عبدالله عبدالله سفر له خورا اهمیت څخه برخمن دی، ځکه حیات یې ښه غټ دی، څو شپېته کسه ورسره دي. نو وګورو چې دغه اوربند کیدونکی دی که نه، که چېرې اوربند ونیشي اورکام کیدونکی دی که نه، ځکه اوس د افغانستان په لوی ښارونو کې په ولسوالیو کې جګړه ښه په شدت روانه ده. د طالبان له خوا نه لارۍ د موادو نه ډکېږي، د افغانستان امنیتي ځواکونه چې کمې وړې پوستې دي پر هغې باندې بریدونه کېږي، د افغانستان حکومت هم بمباري کوي، سړک د غاړې مین یو لویه ستونزه ده. نو د افغانستان خلک دغه مسلې ته سترګې په لار دي. خو زما خپل نظر دا دی، پیشبینی مې دا دی چې دا پروسه به ډېره اوږده وي، ډېر ستونزمند به وي، دې کې به ډېر مسایل راپورته کېږي، او د افغانانو او د طالبانو د اسلامي غورځنګ ترمنځ دغه خبرې اترې کېدای شي د یو کال نه تر یو نیم کال پورې وخت ونیسي تر څو چې یو نتیجې ته دی ورسیږي.
ډېر ډېره مننه بلال سروري صاحب، تاسو د مشال تورن لاندې بحث کې برخه راسره واخیستله. رستم شاه مومند صاحب هم ډېره مننه په دې بحث کې برخه راسره واخیسته. تاسو دواړو ته شروز غواړم، ښه وخت غواړم. مننه اوریدونکو، تاسو د مشال تورن لاندې بحث اورئ. د افغانستان د روغې جوړې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان سفر دی چې هلته له چارواکو سره لیدلی دی او په بیلابیلو غونډو کې هم ګډون کړی دی. سوال دا دی چې عبدالله عبدالله دا سفر به د سولې خبرو ته څومره سرعت یا تیزوالی ورکړي، ځکه چې دا وخت په افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې روانې دي، خو په کې ځینې خنډونه دي. تر دې له مخه چې په بحث کې مېلمانه را سره هغه د پاکستان پخوانی سفیر په کابل کې رستم شاه مومند او په کابل کې خبریال او څېړونکي بلال سروري وو. خو په دې بله برخه کې را سره بیا دوه قدرمن میلمانه دي، یو هم د پاکستان په سعودي عرب کې پخوانی سفیر ایاز وزیر صاحب، او را سره د امنیتی او سیاسي چارو څېړونکي مشتاق رحیم. ایاز وزیر صاحب تاسو او مشتاق رحیم صاحب تاسو دواړو تار کلی وایم. مشتاق رحیم صاحب تاسو په اجازه زبا اول ایاز وزیر صاحب ته ورسم. ایاز وزیر صاحب، تاسو د ډاکټر عبدالله عبدالله دغه سفر به څاری، خامخا به څاری د عبدالله عبدالله دغه سفر تاسو څاری، آیا د ده دا سفر تر اوسه پورې تاسو څاری، تاسو څه نتیجې ځینې راخلئ؟
ڈاکٹر عبداللہ صاحب، میں انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز کے داغوئی تقریر واورد سر ملز یو منٹ دوا خبریں اکڑے. نو ڈاکٹر صاحب ڈیر خوشی خبریں اکڑے سے خبریں اکڑے پاستے دمین ڈاکے ظاہر خبر پبلک اسپیچ ہو کہ آگا دزلے نہ ویکو ویکڑے خو بہرحال دا باڈی لینگویج نام دا پتہ لگے دا الفاظ و نام لگے دا چھ دوی سو وئی دا غا دا زلن خبر راوزی ناغوی وی چھ زخو دیر پا دیم بدنامیم چھ خلق رتا وئی مرگری چھ تا دیر سوڑ سارائے دیر صبر کوئے نو زب پا دی سول پا دی روسا کے بالکل دے صبر او دے خیر دا خبرن لاس نو باسم ہر کوشش بکو چې افغانستان تا امن راولو، زکا چې پدی پروسا کې چې و شروع دا پدی کې دا هر چا را سره مرسته دا
خاص، یعنی ایاز وزیر صاحب تاسو دوی خبري واورې دي، بیا هم د شاه محمود قریشی خبري واورې دي، تاسو تشکاری دی چې د څه هدف د پاره راغلي دي هغه به تر لاسه کی؟
نو شاه محمود قریشی خو پای وټه کې به زټوله خبره خلاص کم چې هغه وې چې دا زت وایم دا د پاکستان لخوا پیراډایم شیفت دی چې افغانستان کې امن زموږ د امن زموږ د پاره امن دی، افغانستان کې موږ انټرفیرنس نه کوو، افغانستان یو آزاد خود مختار ریاست دی، دا هغه موږ قدر کوو، عزت کوو. مخکې چې څه شوي دي غلطۍ مو شوي دي، هغه مخکې غلطۍ به پرېږدو، اوس پیراډایم شیفت دی، مونږ په غاړه ورځو، د مینې سره ورځو. دا رنګ خبر دی، دغه رنګ عبدالله صاحب هم جواب، مغه رنګ پوسټ خوږ د مینا ډکه خبره وکړه.
نه نه ایاز وزیر صاحب تاسو راځم مشتاق کریم صاحب لکه څنګه چې ایاز وزیر صاحب خبره وکړه شاه محمد قریشی څخه کوم خبره وکړه پیراډایم شیفت دی، یعنی د پاکستان څخه پالیسی ولا سوچ او فکر او هغه بدل دی چې افغانان نور یعنی موږ افغانستان نور نه دی چا بادار یو نه څوک پکې غلام دی. په افغانستان کې موږ یو ډله داسې نه لرو چې یا داسې خلک نه لرو چې هغه موږ خوښ دي یا ناخوښ دي. دغه خبرو ته ستاسو په خیال باندې دا څومره مهمې خبرې دي د سفر کې دا خبره به کوي؟
ګوري دغه د پیراډایم شیفت باسه کله موږ کوو، کله چې د تیرو غلطیانو د څخه د عبرت بحث کوو، دا خبرې د لومړی ځل نه چې پاکستانی چارواکي کوي او دا په وار وار په تیرو دیرشو کلونو کې کم از کم دا کار تکرار شوی. که ستاسو په یاد وي د جنیوا د تړون نه وروسته پریکړه دا وه چې پاکستان به د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، لیکن موږ د دې شاهد پاتې شوي یو چې مستقیمن مداخله د نوي پالیسیزو په اوږدو کې او د 2000 کلونو په اوږدو کې دا مداخله شوې ده. نو د اوس لپاره خو د افغانستان په کچه باندې د خبرې اواز خبرو تر هغه پورې دي او هغه هم هغه زبانی جمع خرچ ورتوای یواز خبرې دي. نو افغانان په تمه وی چې دغه څه چې ویل کیږي دا په عمل کې وویني او تر څو پورې چې عمل کې څه ثابت نه وي نو دا خوږی او نرمې خبرې خو د میډیا د استفادې لپاره او د ولسی استفادې لپاره خې دي، لیکن دا چې په چارو باندې څومره مثبت کیس کوي او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو هغه کم ډاینامیک سری پاغه باندې څومره اغیز کوي او دا چې د افغان سولې سره واقعا څومره عمل کې مرسته کوي، دا هغه څه شایان دي چې دا یوازې هغه به د خبرو په اړه باندې منګو او توانی غوښی بیا په پریکړه وکړو. د افغانستان چې تر کومه ځای پورې خبره ده دا یو نو تکراری خبرې دي چې د کرزی سره په دوی سفرونه چې پاکستان ته په خپل دوه دوره کاری دورو کې وکړه سفرونه کړیو د هغه کې هم نن دغه خبرې تکراری دي. ولسمشر غنی چې د پاکستانی مشرانو سره ناستو ولاګړه کړي هغه کې هم تکرار شوی. نو چې تر څو عمل کې څرک نه ویل شي اواز خبرې به کفایتونه کې زما په نظر.
مننه مشتاق رحیم صاحب تاسو ته راځم. از وزیر صاحب لکه څنګه چې مشتاق رحیم صاحب ولې داسې د نور افغان کاروبارونو سره مو خبرې کړي دي د چارواکو په کچه هم دي پاکستان چې هر قسمه خبرې وکړي تر ډیره حده پورې افغانان چې دي هغه بیا تر ډیره حده ور باندې باور اعتبار نه کوي. دغه اعتبار دا باور په صحیح معنا به یعنی په کم شکل کې ستاسو په خیال باندې عملا سړی تشکاره چې د خلکو دغه اعتبار بحال سي پوخ سي بیرته راژوندی سي؟
ګوره دا بد اعتمادي چې دا د تښتې افغانانو د پاکستان نه نه ده، د پاکستانیانو هم د افغانستان نه ده. خدا خو به کله چا خبره شخو کله خو به د دین ځان خلاصو. نو آ وخت گمان کوم چې اوس راغلی دی ځکه چې طالبان او افغان حکومت په دعا کې ناستی د امن خبرې کوي. په هغه حال کې چې دوی ناستی په هغه حال کې نه پاکستان شته نه ایران شته نه هندوستان شته نه امریکا شته، خپل افغانان سره ناستی. اوس که د دوی جوړه ناراضي نو دا به ډېره بدبختي وي. باقي پاتې شوه د اعتماد خبره. دا منم دې مرګری صحیح خبره وکړه چې اعتماد دا 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 ګامونه چې واخلي دا غنه اعتماد بحال کیږي. نو اوس باید چې افغانستان هم پازیټیو ګامونه واخلي، پاکستان هم پازیټیو ګامونه واخلي چې څه دې دوو مشرانو نن پبلیکلی ووایي په ښکارا چغې ووایي بالکل چې موږ زړې خبرې هېرې بس نن نه یا د دې د امن د شروعاتونه موږ به انشاءالله خپل بایلیټرل تعلقات هم ډېر ښه کوو په مخه به بوزو د یو بل نه خلاصېږو سره نږدې هېوادونه یو. دا ټولې خبرې وشوې او دا خبرې هم وشوې چې عصام محمود قریشي ګمان کوم چې د ایوب خان د کتاب نه حواله ورکړه فرینډز ناٹ ماسترز چې موږ د افغانستان سره فرینډشپ غواړو،
دوستي غواړو، باداري نه غواړو. نو اوس ایاز وزیر صاحب ستاسو په خیال باندې کله چې دغه خبرې اترې پای ته ورسیږي د ډاکټر عبدالله عبدالله دا سفر پای ته ورسیږي نو تاسو فکر کوئ چې ځینې داسې شان یعنی تاسو په داخل کې یا تاسو د پردې شاته لیدلې دي چې څه به لاسته راوړي؟ هغه
دا ټول ډیپینډ کوي د دوحا په د مذاکراتو باندې. که مذاکرات په مثبت خبره باندې خلاص شول په مثبت طریقه د دوی جوړه وشوه بیا خو امن امن دے شاہ محمود قریشی ہم دغه خبره وکړه را یاد دکړه چې تاسو چې په دوحا کې په هر څه اتفاق وکړي څنګه اتفاق وکړي موږ په سر سترګو منلای دی هغه در سره منو نو چې دا اتفاق دوی وکړي نو پاکستان خو اعلان کړی دی چې موږ در سره منو او که دا اتفاق دوی ونکړ نو بیا به تاریخ ته دوی ملامت وي ځکه چې دا وخت د دوی په لاس کې دی د بل چا په لاس کې نه دی دې نه به دوی فائدہ اخلي او د دوی د فائدې نه زموږ هم فائدہ.
مشتاق کریم صاحب سوال دا دی لکه شاہ محمود قریشی بالکل دا خبر ہو کا سمش په افغانستان کې هیڅ یو خاص خلک چې دین ملاتړ کو نم خوش است پکی په افغانان بین الافغانی مذاکرات کې هرې نتیجې ته دوی ورسېدل هغه به زموږ خبر وي نو کتر دې حد پوری د پاکستان حکومت شکارا پبلیکلی دا خبره کوي نو لدې ځخه دا هله نه پیدا کیږي چې شای اوس ټول دغه چې دا توجه چې دغه خپل افغانانو ته ده
په داسې حال کې چې د نړۍ د کړکیچونو د سولې او د جګړې تاریخ ته تاسو وګورئ نو همیشه که میز باندې ناس یو څوکی لیکن میز باندې اغیز د بل چاوي او همداراز د میز شاوخوا چې کوم سیاسي لوبي کیږي او کوم مانورونه او منور سکیږي هغه خپل اغیز په دې باندې نو دومره ساده ورته مګوري لطفا دا اوس که تاسو ګورئ د افغانستان د شخړې کوم مذاکره چې روانه ده په دې کې فوق العاده امریکایان دخیل دي په دې کې فوق العاده پاکستان ځانګړی رول لري که تاسو ګورئ د پاکستان ته د عبدالله ډاکټر عبدالله سفر معنا څه ده پاکستان ته په وار وار د زلمی خلیل زاد او طالب مشرانو سفرونو معنا څه ده دا واضح پیغام دی دومره باید دا مسله ساده نه کو سره له دې چې دومره پیاوړی بیکګراوند هم لرو رابط شو د شاه محمود قریشی خبرو ته دا لومړی ځل نه دی چې دوی وایي چې موږ په پاکستان کې کوم ځانګړي ډلې سپورټ نه کو زه یواری بیا د تاریخ دی شاګرد په توګه باندې ته غواړم چې تاریخ ته اشاره وکم که تاسو د اتاتیم کال د جنیوا مذاکراتو باس راواخلی نو هلته د پاکستان همدا یو بیانیه و د دواتیم نه تر اتاتیم ایما کال پوری مسلسل بیانیه دا و چې موږ په افغانستان کې امن غواړو او موږ یوازې ایز ډول سپورټ کوو نه یوازې د افغانستان ولست سولې سپورټ کوو بیا نه یم لسی چې اینه باسه چې کله په نړیوالو فورومونو باندې غږیدلی نو دا غ زبانی او غ مطبوعاتی خبرې دي چې دوی کوي د میډیا د پاره لیکن دا چې عمل کې څه دي په عمل کې موږ پیږو چې د پاکستان خپلې ګټې په افغانستان کې نغښتې دي هغه ګټې خورا ډېرې پراخې او حساسه ګټې دي او د هغو تحقق دپاره دوی خپلې هلې ځلې جاري ساتي د هغې تحقق که په سوله کې نو په سوله کې به لټون کوي او که د هغې تحقق په شخړې په اوږدوالي اوږد مهالتوب کې وي نو هلته به هلې ځلې کوي په ټوله کې خبره دا ده چې پاکستان اوس یو مرحله ته رسیدلی دی چې چیرته دوی مجبور دي چې د شخړې لمن په راټول شي په افغانستان کې د امریکایانو فشار په پاکستان باندې د افغانستان ولس فشار دې ته په کتو باندې پاکستانیان او د پاکستان حکومت اوس په دې تکل کې دی چې دغه شخړه پای ته ورسیږي اما چې د دوی ګټې پکې خوندي وي که چیرې هغه ګټې پکې خوندي نه وي زه فکر کوم دوی به بیا هم دغه خبرې په سټیج باندې کوي لیکن عمل کې بیا هم افغانان ډېر باوري نه دي چې هغه څه چې په سټیج ویل کېږي هغه عمل کې هم
پلیشي. او اخیری یعنی پښتنه مشتاق کریم صاحب دا کومه چې شاه محمود قریشی دې ته اشاره وکړه بلکې مشتاسم شای په پوي سو چې د منطقې په کچه باندې د افغانستان کې د سولې امن د پاره څکمه بیانیې جوړ شوې ده دا ټول تکویه کوي کاغه ایران دی کاغه چین دی کاغه پاکستان دی یعنی په ظاهر خدا ټول خبرې کوي او دغه سره دی دا رنګ امریکا خپل یو ډیر غټ قوت طاقت دی د افغانستان په چارو کې رول لري او خپل افغانان هم د نتیجې ته رسیدلې دي نو کومه نړیوال سیمه ایز خپل د افغانستان داخل کې دې کیسو ته ګور نو تاسو ښکاری چې ټول په یوه پاڼه باندې دي په یوه پیج باندې دي په یوه نظر دي او ممکنه ده دا ورڅ نتیجې ته دوی سره ورسی
یو څه چې موږ وینو چې په هغې باندې ټول په یو نظر یا په یو پیج باندې دي هغه دا دی چې د افغان کشالی اوږدېدل او د دې شخړې لا اوږدېدل سیمې او نړۍ لپاره ناورین زیږولی شي او دغه ناورین ته ټول متوجه دي پام یې دی ورته په دې باور دي چې دا کړکېچ او شخړه باید پای ته ورسیږي اما دا توقع کول چې دغه د بهیر په پرمختګ
د سولې د بهیر څخه ګټي او موخي دا متفاوت یو دی، یو بل سره په ټکر کې دی او ټول هیوادونه به خپل ګټو د پاللو لپاره به هلې ځلې کوي. زه دا توقع نه لرم چې په دې برخه کې ټول په یو نظر ووسیږي، خو بهرحال که مذاکره جریان پیدا کړي او کوشش وشي چې د دوی د ګټو هماهنګي همغږي او ریکنسیلیشن شي، د دې امکان شته، د امکان لري خبره نه ده.
ډیر ډیر مشتاق کریم صاحب، تاسو ډیر ډیر مننه چې په دې بحث کې برخه راسره واخیسته، ډیر مننه. اوریدونکو، تاسو د مشال تورن لاندې بحث اوریدئ. موضوع دا وه چې د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د پاکستان په سفر دی او هلته له چارواکو سره خبرې کړې دي او هڅه دا روانه ده چې په قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ کوم مذاکرات روان دي، هغه د ایجنډا مهمه برخه ده. په دې باندې مو له میلمنو سره په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن صاحب سره، په کابل کې خبریال او څېړونکی بلال سروري، د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ ایاز وزیر، او هم په کابل کې د سیاسي او امنیتي چارو پو مشتاق کریم سره خبرې کولې. د مشال تورن لاندې بحث پای ته رسیږي. عبدالحق کاکړ ته اجازه ورکړئ. په مخمشه